دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم زنزرانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري د بخښنې نړیوال سازمان وای د افغان کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی دی پای ته ورسیږي د بخښنې نړیوال سازمان په یو شمیر هیوادونو کې د افغان کډوالو کډیدلو ته اشاره ویلي چې باید دغه کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی او د دوی د بشري حقوقو په مالي دل پای ته ورسیږي دغه سازمان پرون د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې افغان کډوال په ایران پاکستان ازبکستان تاجکستان ملیزیا او ترکیه کې د نړیوالو قوانینو په اساس د خپل حکومتونه برخمن نه دي په دغه رپورت کې راغلي دي هغوی هم د غرنګ وحشت تاوتریخواله بچلن او استلو د ګواخ سره مخامخ دي هغوی د تبعیض سره مخ دي او لمرنیو خدماتو لکه زده کړو کار هویت او د مسافرۍ اسنادو ته د لاسرسي لپاره مبارزه کوي دغه سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي ټکي پیښې او د بشري حقوقو نه جدي سرغړونې یره او وحشت لري او د دغه ډول وحشتناک چلند سره سره زیات هیوادونه دغه سترګو کړاونو نه سترګې پټوي د بشري نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د کډوالو حقوقو د بشر اساسي حقوق دي او کډوالو 1951 کنوینشن او د 1948 پروتوکول د کډوالو له حقوقو نه ملاتړ کوي چې په هغه هیواد کې د روخانه دلایلو پرته د استلو حق د کار ځای زده کړو حقوق د بشري مرستې د مذهب ازادي ازلی مرکزونو ته لاسرسی د تګ راتګ ازادي او د سفر لپاره د پیژندنې اسناد لر هم شامل دي فاطمه پیمان چې کلونه وړاندې د خپل کورنۍ سره افغانستان نه استرالیا ته کډه شوې وه د جون په شلمه د استرالیا د سنا مجلس غړي په توګه وټاکل شو میرمن پیمان په خپل فیسبوک پاڼه په ټاکنو کې د خپل بریالیتوب په حق لیکلی او ویلي دي چې د سناتری په توګه ټاکل شوې ده وښکلنه فاطمه کله چې اته کلنه و د خپل کورنۍ سره استرالیا ته پنايوړه پلاری په لومړی کلونه کې د آشپس امنیتی ساتونکي او ټکسي چلوونکي په توګه کار کاو او موري د موټر چلولو یو کورس لرلو د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز په یو ټویټ میرمن پیمان ته د بریا مبارکي ورکړی ده ملګری ملتونو وای اوس مهال شاوخوا شپږ میلیونه افغانان د خپل هیواد بهر د مهاجرو په توګه ژوند کوي او 3.5 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي دي د جون شلمه په ټوله نړۍ کې د مهاجرو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي ملګری ملتونو وای بهر کې د میشتو 2.8 میلیونه افغان مهاجرینو د شتون له امله افغانستان په نړۍ کې د زیاتو مهاجرینو لرونکو هیوادونو په ډله کې دریم هیواد دی د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یو ان سی آر د افغانستان د دفتر مشر لیونارد زولو وایي چې اوس مهال د 6 میلیونه زیات افغانان په بهرنو هیوادونو کې اوسیږي ښاغلی زولو وویل د یو ان سی آر د اسنادو له مخې د 2012 کال راهیسې 3.5 میلیونه افغانان د جنگ جوړو له امله دننه په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي چې د هغوی ستونزې د اوږدې مودې هوارې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو افغانستان د دفتر مشر د دوشنبه په ورځ کابل کې د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د طالبانو د حکومت د مهاجرینو اوسیدونکو د چارو له وزارت په نوښت جوړ شوی وویل چې نړۍ کې د هغه کسانو شمیر چې د جګړو او بشري ناخوالو له امله خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شوي د 100 میلیونه غوښته دی هغه دا د بشریت لپاره یو نړیواله ستره ټراجېډي وبلله سپینه ماڼۍ د یک شنبه په ورځ یعنی د جون په 19 ویلي چې د ملي امنیت د سلاکار جیک سلیوان د کرونا د معایناتو نتیجه مثبت راغلی ده هغه له سلیوان چې د ملي امنیت د سلاکار په توګه د جمهور رئیس جو بایدن سره ډیر وخت په اړیکه کې وو د سپینې ماڼۍ د ویجیک پوړي چارواکي په وینا هغه په وروستي ځل د ښاغلي بایدن سره د همدې اونۍ په سر کې کتلی دي د چارواکي د نوم نه خولو په شرط مطبوعاتو ته ویلي چې د ملي امنیت سلاکار وروسته تر هغه د جمهور رئیس جو بایدن سره لیده کاته بند کړل کله چې 100 تنه چې هغه ته نږدې وو د کرونا په وایرس اخته شول په عین وخت کې د ملي امنیت شورا ویان دی ادرینا واټسن ویلي چې په ښاغلي سلیوان کې د کرونا وبا ایراز او علائم سرګند شوي او هغه د جمهور رئیس سره نږدې ناسته پاسته نه لرله د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ خبرداري ورکړه چې په یوکرين کې جګړه خای سو کال وخونی سي تر څنګ دا هم ویلي چې لویدیز متحدین باید د یوکرين ځواکونو سره ملاتړ کم نکړي. خغلی سټولټنبرګ د وی جرمني ورسپانې سره په امریکا کې ویلي چې موږ باید د حقیقت ته چمتو اوسو چې خای د یوکرين جګړه کلونه وخت ونیسي، حتی که په لوړې بیې هم وي موږ باید د یوکرين سره د ملاتړ نه لاس وانخلو. د ناټو د سرمنشي تر څنګ د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن هم چې د فروری د میاشتې را په دی خوا چې روسیې په ګاونډي هېوادونو یوکرین یرغل کړی، دوه ځله یې کیف ته سفر کړی، د یوکرین د ستړي کېدو د خطر خبرداری ورکړی. ښاغلی جانسن چې حکومت یې د یوکرین سره ګڼ شمېر نظامي او بشري مرستې کړې، د جمعې په ورځ په کیف کې وویل چې غواړي د یوکرین ځواکونو ته روزنه ورکړي.
خبرونه به د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې ملګری ملتونه وایي اوسمهال شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له خپل هیواده بهر د مهاجرو په توګه او 3.5 میلیون په کور دننه بې ځای سوي ژوند کوي. د مهاجرینو عالی کمشنری وایي افغانان په داسې حال کې د مهاجرو نړیواله ورځ لمانځي چې 85% زیات افغانان په خپل هیواد کې د سخت لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه غواړي چې افغان مهاجرینو سره د مرستو ته دوام ورکړي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شنواری رپورت راستولی.
د جون شلمه په ټوله نړۍ کې د مهاجرو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي بهر کې د 2.5 میلیون افغان مهاجرینو د شتون له امله افغانستان په نړۍ کې د زیاتو مهاجرو هیوادو په ډله کې دریم هیواد دی. ملګري ملتونو د مهاجرینو اعلی کمشنری UNHCR د افغانستان د دفتر مشر لیونارد زولو وایي چې اوس مال له 6 میلیون څخه زیات افغانان په بهرنیو هیوادو کې اوسي. خاغلی زولو ویل د UNHCR د اسنادو له مخې د 2012 میلادي کال راهیسې 3.5 میلیون افغانان د جنگ جګړو له امله دننه په خپل هیواد کې بې ځای شوي چې د هغوی ستونزې د اوږدې مودې هواري ته اړتیا لري. د بې ځای شوو وضعیت دې حقیقت ته په کتلې چې په روان 2022 میلادي کال کې د افغانستان د نفوس 85% زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري. همداشان د ورکړ شوو راپورونو له مخې 3.5 میلیونه خلک د سخت لوږې د حالت سره مخ دي چې ګډو بشري هڅو ته اړتیا لري څو دوی د خړو لپاره په خپل د سرخوان باندې خواړه کیږي. د UNHCR د افغانستان د دفتر مشر د دوشنبه په ورځ کابل کې د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډه وکړه چې د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او سړیونکو د چارو وزارت په نوښت جوړه شوې و. ویل چې نړۍ کې دا غو کسانو شمیر چې د جګړو او بشري ناخوالو له امله یې خپل هیواد پریښی له 3 میلیونو اوخته دي. د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او سړیونکو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اعلی کمشنری د دوشنبه په ورځ د مهاجرینو نړیواله ورځ کابل کې په غونډه کې ولمانځله. دی غونډه ته د طالبانو د حکومت د مهاجرینو سرګیکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی ویل چې د افغانستان څخه بهر ته مهاجرتونه پر دغه هیواد د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل سره سم پیل شو. خلیل الرحمن حقانی د ملګرو ملتونو ګاونډي هیوادو وغوښتل چې هغو افغان مهاجرینو ته چې په دغو هیوادو کې تر اوسه د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري هغوی راجستر کړي تر څو د ستونزو څخه خلاص شي.
هغه څوک چې راجستر دي هغه ته یو اجازه ورکولای کیږي، خو ریجستر تقریبا 2% دی. غیر ریجستر موږ په حساب تلور 2% موجود دلته. نو خلک غیر ریجستر دي هغه هم د هر شي نه محروم دي، دلته هم د هر شي نه محروم دي. دلته نه بیا تعلیم، نه مکتب، نه مدرسه، نه ورته د نور د معاشات هر شي دي ته مشکل جوړيږي. نو په دې باندې تاسو نه موږ مطالبه د کوشش وشي چې دا په همنګي سره د تاغه ټول هغه اسناد مهیا شي چې د خپل حقوق نه برخمن شي.
د طالبانو د اسلامي امارت مرسیل وایي بلال کریمی هم پیله خود چې ګوانډي هیوادونه به تته د سنیدولو تر مهاله افغان ماجریزو قربتوبته دوام ورکي.
ځینې راپورونه متاسفانه په تیر کې موږ اوریدلې چې په ځینو هیوادونو کې زموږ هیوادوال لستونزو سره مخامخ شوی او راپورونه یې نشر شوی. زموږ هیله دا ده چې د اړوندو هیوادونو مسؤلین د بشري عاطفې لمخې او د اسلامي ورورګلوي لمخې څخه د افغانانو همدغه حساس شرایط درک کړي او په دې تنګو شرایطو کې چې له مختلفو زاویو څخه زموږ هیواد ورڅخه کړيږي دوی له همدغه مظلوم مظلوم قشر سره خپل همکاري زیاته کړي.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ایران او پاکستان کې د شاوخوا 2.5 میلیونه راجستر شوو افغان کډوالو سربیره له همدې شمېر یو څه زیات نور کډوال د مهاجرت د اسنادو پرته ژوند کوي. ملګري ملتونه وایي چې د 2002 میلادي کال وروسته د افغانستان له ګاونډیو هیوادو څخه 5.5 میلیونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، خو په تېرو 2 لسیزو کې په سلګونو زره نور د جنګ جګړو او اقتصادي ستونزو له امله بیرته بهرنیو هیوادو ته کډه شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې د تیر 2020 میلادي کال د اګست د 15 وروسته 250 زره افغانان یوازې پاکستان ته کډه شوي. ایران ویلي چې په دغه موده کې په سلګونو زره افغانان دغه هیواد ته هم کډه شوي دي. د مهاجرینو سړي دوکو چارو وزارت بیا وایي چې په دغه موده کې څه باندې 200 زره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې وخت د طالبانو لرسېدو وروسته د افغان کډوالو شمیر زیات سوی او افغانستان نن ورځ لکړکېچن بشری ناورین سره مخ دی. دغه سازمان د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل تازه راپور کې وایي چې اکثره افغانان په گاونډیو هیوادونو کې له خپلو اساسي حقوقو څخه برخمن نه دي. د دې راپور نور جزئیات زموږ د همکار سمیع الله جلال زستخه واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې پر مهال په خپل تازه راپور کې وایي چې د افغانانو د کډوالې کړکېچ په نړۍ کې د کډوالو یو اوږدمهاله او ستر وضعیت دی. دغه سازمان وایي چې څه باندې 6 میلیون افغانان د جګړو، تاوتریخوالو او فقر له امله له خپلو کورونو څخه وتلو تر شوي دي. یا سازمان زیاتوي چې له دغو 6 میلیونو څخه 3.5 میلیونه په خپل افغانستان او 2.6 میلیونه نور هیوادونو ته مهاجر شوي دي. یا سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې واکتا د طالبانو لرسیدو وروسته د غشمیر نور هم زیات شوی او افغانستان نن ورځ له کړکېچن بشري ناورین سره مخ دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دغه حالت په خاص ډول پر میرمنو او ماشومانو ډیر ناوړه تاثیر کړی او 80% نوي بېځای شوي افغانان د کورنیو د جلا کېدو، رواني فشار، ناوړه ګټه اخیستنې او د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالو په شان له زیاتېدونکو حفاظتي خطراتو سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې لیکلي چې هیوادونه باید د ژوند کولو او پناه غوښتلو په ګډون اساسي بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دغو مواردو ته پام وکړي.
د 1955 کال د کډوالو کنوانسیون او پروتوکول تصویب له افغانستان څخه د ټولو هغو کسانو د خوندي وتلو لپاره ضروري اقدامات چې د طالبانو او یا هم نورو اړخونو لخوا هدف ګرځول کیږي. په افغانستان کې د وضعیت تر کېدو پورې په زور د افغان کډوالو د ایستلو پای ته رسیدل، د پناهغښتنې شفاف او فعال سیستم ته د ټولو افغان پناهغښتونکو لاسرسی.
یا سازمان د بشري حقوقو مدافعینو، خبریالانو، ښځینه رهبرانو، فعالینو او دوه جنسه افرادو ته چې په خاص ډول خطر سره مخ دي په ټولو برخو کې د عاجل عملی ملاتړ غوښتنه کوي. بل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرش د کډوالو د نړیوالې ورځې څخه مخکې په نیویارک کې له یو شمېر هغو مهاجرو سره وکتل چې په نیویارک کې ژوند کوي. ګوتيرش په دې منځ کې د افغان امریکایي کورنۍ شفیع الف او روحینا صوفی زاده سره هم کتلی دي.
مونږ د اسکان مجدد ډیرو ځایونو ته اړتیا لرو. مونږ د بیا ځای پر ځای کېدو لپاره ډیر مرستې ته ضرورت لرو. مونږ د مختلفو لارو څخه د اسکان مجدد مرستې پکار دي، لکه لومړني ضرورتونه، کور او هر هغه څه چې د وکړوال لپاره پکار دي. دا به د وکړوال سره ډیر مرسته وکړي چې د خپل روښانه راتلونکي لپاره ډیر مرسته ترلاسه کړي. زه د پخوانیو افغان کډوالو په کور کې هم، زه په امریکا کې د راخي کډوالو کور ته ولاړم. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مې په ډیرو مخ پر ودو هیوادونو کې د کډوالو کمپونه لیدلې دي چې په سختۍ سره ژوند کوي. دا ډیره په زړه پورې ده چې دوه دریو کسانو څنګه خپل ژوند بدل کړی دی.
کاغلی ګوتيرش د پرمختللو هیوادونو څخه وغوښتل چې د کډوالو د اسکان مجدد د شمیر فرصتونه په مانادار شکل زیات کړي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 398 پیټه چنل کې اوریدلای شئ.
لما التیامو دتل پشان مننه. د امریکا جغ آشنا رادیو رپورټونو ته دوام ورکوه. درنوریدونکو، کده جګړو په پایله کې انسانان کډوالۍ ته مجبوریږي، خو دوی د فطري انساني خصلت او استعداد له مخې د کډوالۍ د چاپیریال له شرایطو سره ځان عیاروي. په کالیفورنیا کې مشتمن افغانان د نوو راغلو افغانانو سره د نوي ژوند په جوړولو کې مرسته کوي. نور تفصیل پر پورت کوي.
ګڼ شمېر افغانان چې امریکې ته راوستل شوي د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یو د دې ستونزو څخه دا ده چې په کارموندنې کې څوک ورسره مرستې نه کوي، خو دلته په کالیفورنیا کې یو شمېر هغه افغانان چې خپل بزنسونه او دندې لري د دې نوي راغلي افغانانو لاسنیوی کوي، لکه یونایټیډ ګارد سرویسز.
دغه کمپنۍ خپل فعالیتونه په 2000 کال کې د کالیفورنیا په مختلفو ښارونو کې پیل کړل، چې اوس مهال یوازې په سان دیګو ښار کې څه باندې 130 کارګران لري چې یو شمېر نوي راغلي افغانان دي.
یونایټیډ ګارد سرویسز په مختلف ښارونو کې فعال دي، لاس انجلس، بیریا، ساکرامنټو، ریورسایډ، سان دیګو، او اکثریت زمون کارکنان د نوي افغانان چې څوک ویکیشن کې راغلي دي د موږ سره کار کوي.
کله یو لوري په کالیفورنیا کې نوي راغلي افغانانو ته کار په سختۍ پیدا کیږي، له بل پلوه بعضو ته ځان د کار له شرایطو سره د عیارولو چارې ګرانې دي، خو ځینې ورسره ځانونه زر برابروي.
تاریخ افغانستان په نسبت هر شی د یو سیستم له مخې تر سره کیږي. سیستم سره ګورا بلد شو نو بالاخره دغه کمپنۍ ته خپل اپلیکیشن وکړو، نو دوی چې دوی نه په ډېرې مننه سره چې زما اپلیکیشن قبول کړو، دلته یې ماته دنده راکړه چې اوس د خپلې دندې نه ډېر خوشحاله یم.
هغه نوي راغلي افغانان چې په انګلیسي کې ستونزې لري، د یونایټیډ ګارد سرویسز کمپنۍ مشران دوی ته د کار په ساحه کې د حل ځانګړي تدابیر نیسي.
خصوصا کسان مثلا چې لایسنس هم نه لري او د ژبې سره مشکل لري، نو مونږ نشو کولای چې آر سایت ته غوي ولېګو، ځکه باید سایتونو کې ژبه انګلیسي ژبه لازمی ده. ولې هغه سایتونو کې خصوصا چې هغه ساختمانی کارونه حالت کې اولته ژبه لازمی نه، نو اکثر هغه کسان چې په ژبه نه پوهیږي او د ژبې سره مشکل لري، مونږ هغه سیزینو ته لېګو چې هلته ډېر د خلکو سره داغوی تماس نه، صرف مثلا فزیکلی باډي هلته غواړي چې ودرېږي، نو هغه کسان مونږ هغه ځای نو ته لیږو. او څوک چې په ژبه پوهیږي او یا کم تم لږ په ژبه سره پوهیږي، نو هغه به هغه سایټونو ته لیږو چې هغه وکولی شي هغه مشکل حل کړي.
که څه هم یو شمېر افغانان په امریکا کې په عادي کارونو باندې شرمیږي او چمتو نه وي چې کار وکړي، خو د مکان او زمان شرایط یې عادي او شاقه کارونو کولو ته مجبوروي.
غرونه چې دلته راځي واقعا مایوسي احساسوي، چې ولا زالته قومندان ما زالته تقریبا رئیس ما او دفتر لاندې ما ډیر خلکو کار کاو، ډیر مامورین ما لرل، او دلته چراشه ما څه شمه، نو دا خلک دلته ډیر مایوسيږي. چې کله موږ دیو ته افر ورکو چې دلته راشه یو کار دی، مثلا سٹور کې کار دی، هوټل کې کار دی، یا سکیورټی ده، اخی مایوسي احساسوي. ولا نه زه یو سبب اغاز ما افراد ما وین یا بل بویني د سی یو دغه وی، خو چې کله په مشکل باندې مواجه شي هغه بیا پویږي چې نه ولا دا امریکا دی، دلته باید سړی د ابتدا نه کارو کی.
پښتو متل د بنده حیران خدای مهربان، که افغانان د تحمیلي کډوالۍ له امله هیواد او مسلکي دندې پرېښودلو ته اړ شوي دي، خو هر ځای کې د کډوالۍ په دیار کې اوس لرونکي افغانان د دوی لاسنیوی کوي، په کارونو کې ګوماري او مادي مرستې ورسره کوي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنه له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
په جرمنی کې افغان کډوال او کرکټ د جون شلمه چې د کډوالۍ لنړیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼ اتباع یې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کډوالۍ ورځې او شپې تیروي. په جرمنی کې دا مهال نږدې 400,000 افغانان ژوند کوي. په دې رپورت کې به د افغان کډوال ځوانان د هغې هیلې د پوره کېدو هڅه واوري چې په وطن کې نه ده پوره سوې.
کرکټ هغه لوبه چې له نوم سره د افغانانو د شور او ولولو تصویر ذهن ته درېږي. دا میدان که څه هم د افغانستان نه دی، خو لوبغاړي ولقمندي کډوال افغانان او د کوزي پښتونخوا پښتانه دي. که څه هم وطن پردی او هیلې نیمګړې بریښي، خو دا ځوانان خوشاله ښکاري او ممکن یوازینی علت دا وي چې په کډوالۍ کې هم توانېدلې له خپلو افغانانو سره یو ځای د کرکټ لوبه کوي. د افغان کډوالو د کرکټ دا لوبډله چې د جرمني په بن ښار کې لوبیږي د بن زلمیان نومیږي.
په 2014 کې موږ د ټیم بنسټ کېښود او 15 مرګري وو. دا غینه بعد بیا موږ سره دا نور مرګري چې کوم د افغانستان ناغه ټیم کې تازه تازه راغلي ماشومان په هغه ټیم کې زیر سینو نو هغه موږ سره بیا یو ځای لوبه شروع کړه. بیا ورو دا د 2022 ده او الحمدلله موږ وسوم لګیا او کرکټ دا ټیم موږ داسې ټیم نه حسابو، موږ دا ټیم داسې حسابو چې زموږ د فاریو فامیل له ټول خلک مسافران دي. دلته کم کسان چې نوی راشي هغه ته چې موږ کوشش کوو چې هغه تشویق کوو چې هغه خپل درسونه دلته وای. زموږ سره په ټیم کې وس 15 یا 20 کسان دي. په دې 20 کې چې دې زموږ سره پی ایچ ڈی چې دي 15 کسانو پی ایچ ڈی غانی کړی دي او ماستری تقریبا 9 کسانو ماستری کړی. نو زه کوم چې زموږ ډیر زیات کوالیفاید ټیم ده د نورو ټیمونو په نسبت باندې. دا به غلطه نه
اتاته کاڅم وسایل ډیر ساده دي خو ارادي او هیلي لوړی دي. سنگرچ په افغانستان کې کرکټ کړي او اوس په جرمني کې کډوال دي. دغه کرکټ لوبډلې لاري هیل لري چې د جرمني هیواد د کرکټ ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي.
هیلم او ارزو ممدار چې ورسله خیر سره چې د دوشلند لپاره په ملي کې کرکټ وکم او د افغانستان نمائندګي او کولای شم چې افغانستان نمائندګي په دوشلند کې وکم.
د دې لوبډلې زیاتره لوبې د جرمني د ملي لوبډلې لوري سرل کېږي. د بون زلمیانو لوبډل مشر هم هیله لري چې ملګري به یې د جرمني په ملي لوبډل کې ځای پر ځای او هغه ارمانونه به یې پوره شي چې په وطن کې د کرکټ کولو په تړاو لرل.
دیوالک مونږ دومره هغه باکي پوتنشل لرو کنه چې مونږ چیرې د کول شي چې نېشنل ټیم کې ولوبېږي. خدای دې لپاره یو پروسس ته پروسس داسې ده چې دې به د سکور او هر سری ریکارډ کیږي. کدا بیټسمین نو د بیټینګ ریکارډ کیږي او د هغوی ویب سټ تخیږي او کدا بالر دې د وکټ او رنزونه کیږي کنه اکانومي. نو دا چې دې بیا د هغوی ویب سټ ته ورخیږي نو بیا د دیو ویسټرن ایګل ورته وای هغه زمون په دې ان ار وی چې زمون د صوبه ده په دې کې چې دې یو ټرایلز کیږي. نو دا کس به لارشي ټرایلز ته ال ټرایلز ورکی کپای کې دغه پرفورمنس وکړي د ویسټرن ایګل کې په ټیم کې چې دې شامل شي بیا دا وسر دا لوبه کوي او دا غي د لوبې نه بعد بیا د پ پرفورمنس باندې د پ نېشنل ټیم کې چې دې ځای ورکړي.
په دې لوبډل کې هغه افغانان هم شتون لري چې د 2020 اگست له 15 وروسته له افغانستان څخه جرمني ته راکړول شوی دی.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډیر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس په امریکا غږ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
روسی عسكر د مارچ او اپریل په میاشت کې مجبور کړ شلو چې لکیفنا او د دې له شاوخوانه پر شارشي او روس له دینه د روسی نظامی قواوی به سره راټول شي او خپل کوششونه د اوکرين په جنوب او ختیځ باندې متمرکز کړل. په عین وخت کې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ لپاره په سازمان کې د امریکا سفیر مایکل کارپینټر په واشنگتن کې خبرالانو ته ویل کرملن په عین سیمه باندې خپل سیاسي پلانونه متمرکز کوي. سفیر کارپینټر ویل امنګ اوس وینو چې روسیه د هغه څه لپاره د لوبو کتاب تیاروي چې پلان لري د اوکراین په جنوب او ختیځ کې عملي کړي. د خبرالانو ته د خاروالانو او نور محلي مامورانو تختول همدغه راز په زور د خونځې او د مدیرانو خبرالانو او محلي فعالانو لا درکه کول څرګند کړل. د کرملن لخوا د پلانونو په باره کې هم راپورټونه شته چې د روسیې د خونځې او تعلیمي نصاب تحمیل کړي او محلي خلک مجبوروي چې روبل استعمال کړي. راپورټونه وایي د دې لپاره چې په جنوب او ختیځ کې د موثق معلوماتو د بهیر مخه نیول شوې روسي قواوو انټرنیټ او ځینو سیلرفونونو ته لاسرسی بند کړی دی. برسیره پر دې سفیر کارپینټر ویل موږ په دې عقیده یو چې کرملین به د شرمناک ریفرنډم د کولو کوشش وکړي چې ډیموکراتیکا یا د انتخاباتو د مشروعیت پرده پر ور اضافه کړي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دوی دغه شرمناک ریفرنډم په کریمیا کې په لوهانس په دونتسک او نورو ځایونو کې تنظیم او کړی و. لکه څنګه چې کرملین په اصطلاح د دونتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانس د خلکو جمهوریت ولاړ دولتونه جوړ او طرح کړل، سفیر کارپینټر ویل امریکا په دې عقیده ده چې روسیا به کوشش وکړي چې د خرسن په سیمه کې د خرسن د خلکو جمهوریت منظم او جوړ کړي. د او اس سی ای په شمول چې زه پکې وظیفه سرته رسوم بین المللي ټولنه پوره څرګنده ده چې دا رنګه ریفرنډم دا رنګه شرمناک ریفرنډم جعلي ووټونه به مشروع ونه ګڼل شي، نه به هیڅ داسې کوشش قانوني وګڼل شي چې د اوکراین اضافي ځمکه د خپلې خاورې سره یو ځای کړي. سفیر کارپینټر څرګنده کړه او اس سی ای او نور څو اړخیزه فورمونه به د روسیې د اقداماتو بربنډولو ته دوام ورکوي. په ډیپلوماتیک توګه به منځوي کړي په ټول اوکراین کې د مختاجو خلکو لپاره د بشري مرستو لاسته راوړلو به کار وکړي او د انتخاب د دغه بیمانه او نامعقول جنگ چې روسي په اوکران باندې پیل کړی دی پایته در رسولو غوښتنه کوي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.